द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي خدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي زه یم تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
پاکستان نن څلورویشتم ورځ هم له ګاونډي افغانستان سره په یو اړخیزه توګه خپله پوله تړلې وه هلته پاکستاني سوداګرو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره د پوله د تجارت او هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه کړي
کله څنګه چې پر تپتان بارډر د پاکستان قانون دی زموږ د چمن د شاریان د پاره به هم ولې موږ قبایل یو په 15 کیلومتره د ویش منډي سمج پراته زموږ د چمن د خلکو د پاره موږ په پاسپورت نه پرداري یا د خپل شناختار د اډریس پر بنیاد باندې د بارډر پوری ازادي غواړو
پټان کې د جنوبی وزیرستان مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي سرشمیرنه کې د سیمې وې کوره شوی خلک د په خپلو آبایي علاقو کې وشمارل شي
د جرګې بنیادی مقصد چې روان مردم شماري چې کومه کومل شر روانه ده چې کوم آی ډی پیز دي او کوم خلک به کوره شوی دي نو هغه ته د آی ډی پیز خانه په د فارم کې پرېږ دی
او افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په یو شمېر برخو کې په مځکني عملیاتو او ډرون بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې نونس او د طالبانو یوولس وسلوال وژل سوي په وژل سوو کې د داعش دوه مهم قمندانان هم شامل دي
سرټی کې تاسو واوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستانی سوداګرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د پوله د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه کړي نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان سوداګرو ویلې د پوله د تړلو څخه نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت بلکې له مرکزی آسیایي هیوادونو سره هم تجارت تړل شوی او تاجران په میلیونونو ډالرو له تاوان سره مخ دي د پاکستان حکومت له خپل ګاونډي افغانستان سره سرحدي پوله له هغه ورسته تړلې چې وایي په سند او پنجاب کې د ترګري له عمله تر سلو زیات کسان وژل سوي او ترګرو دغه پلان د پولي اخوا افغانستان کې جوړ کړی وو خو افغانستان د دې تورونو ردونه کوي د پاکستان لخوا په یو ارخیزه توګه له ګاونډي هیواد سره د پولي د تړلو نن څلورویشتم ورځ وه خو تېره اونۍ یې یوازې د دوو ورځو لپاره خلاصه کړې وه
اخوا د جنوبی وزیرستان محسود قوایلو نن یو جرګه کړی ده په جرګه کې دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د 15 نیټې نه چې کوم سرشمیرنه په ټول پاکستان کې پیلېږي نو په هغې کې دې د بې کوره شوي قبایلو سمه شمېره معلومولو لپاره دې د سرشمیرنې په فارم کې د بې کوره شوي خلکو یا آی ډی پیز یوه جدا خانه جوړه کړي په جرګه کې دوی د حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د آپریشن راه نجات په وجه چې د خلکو کورونه او جایدادونو ته چې کوم مشان زیان رسیدلی وو نو حکومت دې ورته د حقې تاوان هم ورکړي
په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو به د مارچ د میاشتې له 15 نیټې څخه پیل سي او د امنیت ساتنې لپاره تر 200 زره پورې پوځي عسکر ګمارل سوي نن اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو مرستیال وزیر مریم اورنګزیب او د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر ویلي په سرشمیرنه کې به ټوله بې کوره سوي خلک شمارل کیږي د دوی په وینا دویم پړاو به د اپریل 15 نیټې څخه پیل کیږي چې تر یوې میاشتې پورې به دوام ولري
د پاکستان وزیر اعظم لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که چیرې په قانون او آئین کې ضروري ترمیم فوري شي نو قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا سره د 15 کالونو مخکې هم شاملېدای شي د هیواد یو شخصي تلویزیون سره په یو مرکه کې سرتاج عزیز زیاته کړې ده چې په راتلونکي څلورو میاشتو کې به د یو آئینی ترمیم په ذریعه عدالتي نظام فاټا پورې وغځولی شي نور تفصیل یې تاسو ته ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي
د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار او د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې غړی سرتاج عزیز وایي موږ خپلو سفارشاتو کې ویلي چې 15 کالو کې دننه دننه د پټه خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، خو که آئینی او انتظامی اصلاحات په وخت سرته ورسی نو د انضمام عمل وړاندې هم کیدی شي. سرتاج عزیز وویل چې په راتلونکي 3 میاشتو کې به د سینټ او اسمبلۍ نه قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځولو قانون پاس شي.
اس کے لیے لا کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں، تو دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے میں 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. کوشش تو کریں گے کہ بجٹ سیشن سے پہلے ہو جائیں، کیونکہ بجٹ اجلاس جب جون میں ہوتا تو باقی کاروائی سسپینڈ ہو جاتی ہے.
دے وائی دا عدالتونو نظام پاٹا تا غزولو دا پارا دا قانون سازی ضرورت تے او دا سینٹ او اسمبلی نا پاس کے دو دا پارا دریو نا سلور میاشتے پکار دی، او مونگ با حسا کو چے دا بجٹ اجلاس شروع کے دو نولان دے دا غامل سر تا ورسو. د ابسیار ختمې دوه پاړه سرتاج عزیز ویل چې کوم سیمو کې حکومتي عملداري پر زیاده، هغه سیمو کې به نوټیفیکیشن جاری کېدو سره سم ابسیار ختم شي، لکه امکان لري چې د باجوړ ایجنسی نه به په سمدستي توګه ابسیار له منځه لاړ شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
بلې لوري ته د کورمی ایجنسی کروندګرو نن احتجاج کړی. دوی وایي د حکومت له طرفه به د زراعتي توکو خصوصا پر سرې د بندیز له کبله دوی له سختو تاوانونو سره مخ دي. دغه شان خبره د باجوړ ایجنسی کروندګرو هم کړې ده. یاد دوی چې د ضرب عصب د عملیاتو نه وروسته حکومت په قبایلي سیمو کې په سرعي بندیز لګولی دی، ځکه چې تندره وبه د دغه سرنه په بمونو جوړولو کې استعمال کاوه.
افغان چارواکي وایي په ختیځ ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 2 مهم قمندانان وژلې دي. دغه وسلوال مولوي عبدالقیوم چې په شاهین خراساني هم پیژندل کیږي او بل فاروق نومیږي چې په اچین ولسوالۍ کې وژل سوي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په اچین، غنیخیل او خوږیانو ولسوالیو کې د امریکا په ډرون برید کې 12 د داعش وسلوال او 12 طالبان وژل سوي دي. او روسیې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه سیمه ییزو هڅو کې به امریکا هم ورګډوي. دا له هغه وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د مسکو لپاره خپل سفر اعلان کړ. تفصیل راکوي کلیم افضل په دې رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د روس نائب سفیر ولادیمیر سیفرانکو سلامتی کونسل غونډې ته وویل روس غواړي په ماسکو کې را روانې غونډې لپاره امریکې ته هم په باقاعده توګه بلنه ورکړي. دوی وویل زموږ په نظر راتلونکي پړاو کې به دا ډیره مهمه وي چې په وخت باندې منځنی آسیایي هیوادونو ترڅنګ امریکې ته هم بلنه ورکړی شي. د روس سفیر سیفرانکو په دې خبرې زور راوستو چې د مذاکراتو عمل ډیر کامیاب دی او باید چې دغې مسلې ته یو شان علاقایي نظر وساتلی شي چې تر مخه افغان سولې عمل ته یوه نوې توانایي ملاو شي. د روس حکومت لخوا دا تازه سرګندونه په داسې حال شوي چې را روانې 12 نیټې باندې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ماسکو ته دوره هم کیدونکې ده. ماسکو د هغې وروسته د افغانستان په داخلي معاملو کې ګوتوهنې پیل کړي چې کله نه په افغانستان کې د ترهګرې ډلې داعش خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي. ماسکو ګڼي چې داعش منځني آسیایي هیوادونو وروستو روس لپاره هم یو لوی خطر جوړېدی شي. تیر کال دسمبر په میاشت کې د روس حکومت په ماسکو کې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې لپاره پاکستان او د چین چارواکي رابللي وو او د خبرو اترو کوربتوب یې کړی وو. کابل په ماسکو کې د افغانستان په اړه خبرې بغیر د افغان مشرانو د بلنې سختې وغندلې او د امریکایي حکومت هم د روس په ارادو سخت عکس العمل وړاندې کړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو نن د موسل په لویدیځه برخه کې نور هم پرمختګ کړی ترڅو هغه سیمې ونیسي چې لا تر اوسه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. میجر جنرال منان السادی د فرانس خبري ادارې ته ویلي د موسل تر دریو برخو زیاته سیمه د عراقي پوځونو په کنټرول کې ده.
پروند شام سرخار کې پر لپسې 2 غبرګو بمی چاودنو کې د وژل شوو شمیره 4 اویا تنو ته رسېدلې ده او تر 140 څخه هم نور زیات ټپیان دي. دا شمیره د شام د بشري حقونو نظر ساتونکي ادارې ښودلې دي. پرون دغه چاودنه یوه لومړۍ چاودنه په داسې حال شوې ده چې خلک زیارت ته ورغلي وه، هاو 15 دقیقې وروسته دویمه چاودنه شوې ده کله چې خلک د هغه ټپیانو د مرستو لپاره ځای ته رسیدلي وه کوم چې په پیښه کې ژوبل شوي وو.
د امریکایي پارلمان د استخباراتو کمیټې په صدر ډونالد ټرمپ باندې ژغ کړی چې د دوشنبه تر ورځې پورې دي ثبوتونه ورکړي چې د انتخابي کمپاین په مهال په ټرمپ ټاور کې د هغه ټلیفونونه ثبت شوي دي. صدر ټرمپ یو اونۍ وړاندې په ټویټر باندې ویلي وو چې پخوانی صدر براک اوباما د هغه ټلیفونونه ثبت کړي دي خو څه ثبوتونه نه دي ورکړي. د پخوانی صدر براک اوباما یو ویاند ویلي د ټرمپ تورونه ناسم دي. او د جنوبي کوریا مؤاخذه سوي صدر پارک هاین نن صدرتي ماڼۍ پرېښه ده. د له هغه په ورځي ورسته چې د اساسي قانوني او عدالت د بډو رشوتونو په تور د هغې د لری کولو امر ورکړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوښه یاست. او سم پام راګرځو د ریپورتونو ولوري ته. پاکستانی سوداګرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د پوله د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره بیرته خلاص کړي. نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان سوداګرانو ویلي د پولې له تړلو څخه نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت بلکې له مرکزي ایشیای هیوادونو سره هم تجارت تړل شوی او تاجران په میلیونونو ډالرو له تاوان سره مخ دي. حمید سمسور باندې نور تفصیل هم لکوټه راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د سرحدي شار چمن او د کل عبدالله یو شمیر ټولو سیاسي ګوندونو د سوداګرانو اتحادیې ګډ خبري کانفرنس وکړي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي پوله چمن او تورخم دي د قانوني تجارت لپاره په سملاسي ډول باندې خلاص کړي. د کل عبدالله اوسیدونکي نذیر اڅکزي پر دې مهال باندې وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې پر پوله باندې پراته خلکو ته دي د خپل شناخت کارت پر بنسټ دي راداري ورکول سي.
موږ وایي چې موږ لیګل کاروبار علاقه کفر پاسپورټ علاقه موږ د چمن د پاره د شناخت کارت ایڈریس کله څنګه چې پر تپتام بارډر د پاکستان قانون دي موږ د چمن د شاریان د پاره به هم ولې موږ قبایل په 15 کیلومتر د ویش منډي سمج پراته موږ د چمن د خلکو د پاره موږ په پاسپورټ نه پر راداري یا د خپل شناخت کارت د ایڈریس پر بنیاد باندې د بارډر پوری ازادي غواړ پادرسو نور تمام خلک په پاسپورټ باندې دي پر غزمږه دغه نسته مګر سبزیانی بندې دي میوه بندې دي د هغه خاصه کپڑا بند ده لیګل تجارت چې کسٹم ته موږ پی ورکو پاربور پی ریوینیو ورکو ګورنمنت اف پاکستان ته دغه شی بندې موږ وایي چې موږ لیګل تجارت کتن دغه بندش موږ نه منو.
د اڅکزي قبيله یو بل مخاور عبدالسمد اڅکزي مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تراګرو د مخنیوي لپاره داسې پلان وکاروي لکه له هند سره پر سرحدي پول پر واګا بارډر سي کم نظام دوی پرانستی دي او دغه ډول د سیمو خلکو ته دي د روزګار موقع ورکي.
موږ د پاکستان او پاکي حکومت دا وایي صوبایي حکومت دا وایي چې د خلکو سره یو دارو گزار وکړه د خلکو لاین لارو علاقه کاروبار ته علاقه یا دلته یو غټ پیکشان ور جوړ کړه چې پاره پیکشي کې 300 او 400 او 500 کسان کار کوي چې دغه پیکشان نه یې نو د الله د دې سبا نورم خرابېږي خلک مجبور کیږي صوبې کوغه یو.
دوی د مارچ پر 19 نیټه باندې په چمن سره د شار کې کاربندیز اعلان کړی لاغه ورسته بیا د موټرانو د ټرافیک پر چلن باندې بندیز
د دې په خلاف باندې موږ راوځو شټر ډاون فای جام موږ د کم خلک چې په موږ مسلط دي یا کم حکومتونه چلی هغه موږ کتن نه منو د دې خلاف موږ خپل احتجاجي تحریک اعلان کړی دی په هغه بھرپور عمل کو. غیر قانوني کاروبار د شپې په سینکړو ګاډیانو وسم راوړي او انساني سمګلینګ شروع دي چې پر پیکاس باندې 5000 روپۍ اخی د دې خوې امړي دا خوې امراړي دا دنده کتن نه روکاو کیږي ولی چې دلته په کروڑو روپۍ آمدن د ډېر اسلام آباد
کچیر بیا هم دغه سره دی پوله خلاص نه سواله نو دوی به تر نامعلوم مودې پوری د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کامل لویلاره د هر رنګ ټرافیک لپاره تر نامعلوم مودې پوری وتړي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
منو بیت اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیورا جو خبری خبرونه ته غوږی زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې کچيري په قانون کې اوایین کې ضروری ترمیم فوري راوستل شي نو قبایلی علاقې یا فاټا د خیبر پښتونخوا سره د 15 کالونو مخکې هم شاملې دي شي. په دې سره نور تفصيلات سدي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومن په خپل راپور کې.
د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار او د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې غړی سرتاج عزیز وایي د پرمختیا، امنیت او قانون سازۍ چارې په وخت سرته رسیدو سره قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې ګډون د 15 کالو نه وړاندې هم کېدای شي. د جیو ټی وی جرګه پروګرام کې سرتاج عزیز وویل موږ خپلو سفارشاتو کې ویلي چې 15 کالو کې دننه دننه د پټه خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، خو که آئینی او انتظامی اصلاحات په وخت سرته سی نو د انزیمام عمل وړاندې هم کېدی شي. سرتاج عزیز ویل چې په راتلونکي درو سلورو میاشتو کې به د سینټ او اسمبلی نه قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځولو قانون پاس شي.
اس کے لیے لا کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے میں 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. تو کریں گے کہ بجٹ سیشن سے پہلے ہو جائیں کیونکہ بجٹ اجلاس جب جون میں ہوتا تو باقی کاروائی سسپینڈ ہو جاتی ہے.
دی وای د عدالتونو نظام پاٹا تا غزولو د پاره د قانون سازی ضرورت دی او د سینټ او اسمبلی نه پاس کېدو د پاره دریو نه سلور میاشتې پکار دی او موږ به هڅه کوو چې د بجٹ اجلاس شروع کېدو نه وړاندې د عمل سرته ورسو. د ابسیار ختمې دوه پاړه سرتاج عزیز ویل چې کوم سیمو کې حکومتي عملداري پر زیاده هغه سیمو کې به نوټیفیکیشن جاری کېدو سره سم ابسیار ختم شي، لکه امکان لري چې د باجوړ ایجنسی نه به په سمدستي توګه ابسیار لمنځه لاړ شي. سرتاج عزیز ویل خوشا دوو کالو کې به 40,000 لیویز اهلکارو برتی کولو عمل سرته ورسی او لیویز به د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملې دو سره د پولیسو شکل اختیار کړي. نوموړي ویل چې راتلونکي 2-3 هفتو کې به د قبایلی سیمو د راهداري او پرمټ سیستم هم ختم شي.
2-3 هفته مې نوټیفیکیشن ایشو هو جايږي چې یو سیستم ختم هو گیا اور اس کا جو ہے نا سب سے بڑا جو اس وقت کرپشن کا ذریعہ ہے وہ وہی پرمٹ اور راہداری سسٹم.
دی وای دو دریو ہفتو کے بعد پرمٹ اور راہداری سسٹم ختمولو امر جاری شی او دغه د بڑی رشوتونو یو لوی ذریعہ ده. سرتاج عزیز ویل چې ګډ قامی آمدن کې د پاټا د پاره 3% برخه ورکولو باندې هم سوبو سره سلا مشورې روانې دي او دوی مطمئن دي چې ګټوري نتیجې به ولري. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
نو عزتمنو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دغه خبرونه دوام لري. نن به تاسو ته د ټلویزیون په خبرونه کې هم ټلویزیونی راپورونه لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. تاسو د ډیوا راډیو فیسبوک پاڼې ته هم تللی شئ او د هغې ځای څخه کوم تازه چې راغلي ویډیوي راپورونه دي او د دې تر څنګ تازه خبرونه د هغې ځای څخه هم لیدلی شئ او لوستلی شئ. راځو د یو بل راپور ولوري ته چې د جنوبي وزیرستان محسود قبایلو نن یوه جرګه کړې دا او په جرګه کې دوی د حکومت څخه دغه غوښتنه کړې ده چې د 15 مینیټې نه چې کوم سرشمیرنه په ټول پاکستان کې پیلېږي په هغې کې د بې کوره شوو قبایلو سمه شمیرې معلومولو لپاره په فارمونو کې د بې کوره شوو یا آی ډی پیز یوه جدا خانه هم جوړه کړی شي. په دې تړاو تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي عدنان بیټنی.
کوم آی ڈی پیز دی او کوم خلک به کورسه وی دی نو هغه ته دی نمانم جاودین د جندول اف اٹا کو سدن کایو او موجوده پټی خان کو سګ د ډاکوم اپریشن چرای نجا سو د سره د غی علاقې خلک آی ڈی پیز وو نو ڈی خان کو سګ د دې جرګه بنیادی مقصد چې روان مردم شماری چې کومه کومل شر روانه ده چې کوم آی ڈی پیز دی او کوم خلک بے کوره شوي دي نو هغه ته دی آی ڈی پیز خانه په دغه فارم کې پریر دی. بل مقصد چې کوم جنډولو مارکیټ او ورسره چې کوم د آی ڈی پیز د آپریشن رای نجات د کوم نقصانونه شوي د بیٹنی کوم د هغې په مناسبت سره دا جرګه وه او د دې بنیادی مقصد چې و چې د آل حکام هغه په دې فوراً اکشن واخلي او د کوم نقصانات هغه شوي دي د فل فور مثال دو قوم ته ورکي.
بیٹنو د علاقې چې کوم نقصانات شوي دي هغه چانه پټ نه دي. بازارونه مینه متاثرین نه ټول په ډی خان سے بیار او مددگار پراته وو او تر وو سپورې چې کوم مشر وادې اوس وی کومې خبره وسولې پاغه باندې تر وو سپورې یو عمل نه وسوای. حتی چې مشر کمشنر پورې دا خلک لاړ ورته وی ویل چې شنه د دکانو ازاله به موږ وکړو خو نه د دکانو غم چا وکړای نه د میلو غم چا وکړای او نه تر وو سپورې چاته روپۍ میلاو سوې دا. حتی چې غیش زخ په نه ډی پی آی ډی پی او تیر میاشتې شه د 12 په 21 تاریخ باندې تلای وو ته می رجسٹریشن وکړه په خرغه باندې او ماته ای ټی ایم کارت راکړه او سره یو دی موبلینګ نمبر راکړای چرته وای و چې په دې باندې بتاته پیسې ملاو سي خو شکر الحمدلله تر اوسه پورې هغه ملاو نه دي. حکومت ته خواص کوو درخواست کوو موږ پاکستانیان یو مجھے پاکستانیان دی فر اوسیدون کی چاہے کبڈی خان پراتی چاہے کپ کراچی دی کپ بکر دی کجر دی دی مجھے دے دغه سے غم وسی لکه دی نور آی ڈی پی زو دی نور متاثرونو چې غم سوی دا
دا نن جلګه چې راغله دا دا مش ټول بیٹنی قوم دا جلګه دلت پاک نواز پارک شو کړه او دغه مسایلو باندې لړ روشنی واچول چې آی مش قوم تا څه مشکلات دي نو جی مش قوم ته دا مشکلات دي چې مخته لکه آی ڈی پی باندې ډیر تیز کار شروع وکړ اوس 89% ڈیفیزور چې کم دا لاندې ڈیفیز دی کنه یو دغه اچ ایویل نستا کنه او دا خبر مش صدر سے وکړه چې کارډونه راکړي دي کنه نو میسج راځي موږ یې چې هغه پیسې دي آیا چې بل غي کنه میسج نو موږ یې چې هغه پیسې دا او مشت حکومت آسه توجه نه راکړي لکه دا مش خو ډیر غسر ټچو ټانک سره ټچو په کار د چاولی کار په موږ باندې سوې خو موږ نه پاس خلکو نه کار را وشوي او چې کوم لاندې خلتی هغه پاتې نو حکومت موږ پر زور مرام دا اپیل کوو چې په دې د غور وسی که غور روان نسو نو موږ به روډو ته راوسو.
زما نوم رحمت الله بیٹانی ایف آر ټانک نه تعلق لره. د آپریشن رای نجات نه بعد د ایف آر ټانک چې د سکولان چې کوم وو ایف آر ټانک چې کوم سکولان وو هغه مکمل تباه شوي وو. بله دومه خبره دا چې په ایف آر ټانک چې کومې تعلیمي ادارې وې هغه پرایمری وې که مډل وې که هائی وو که کالج وو په هغه کې د مثال کې طور پر د عمل په وجه باندې د امن نه په وجه باندې د هغو کې سټاف نه راتللی د کالجانو وال د سکولانو وال او په دې سره هغه خلک متاثره شول هغه خلک واپس لاړل هغه ته متاثرین شول او په دې سره چې کله دا خلک واپس شول ریټرن وسول تر اوسه پورې اته کاله وسو نه کاله کیږي چې هغه تعلیمي ادارې بحال نه شولې. موږ دا متعلقه حکام ته دا اپیل کوو چې په ای پر ټنګ سي د ټوټل تعلیمي ادارې زر تر زر بحال کړي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزی خپرونه
زانگڑی مرکی و بلاگونه
دا مشال ریڈیو پر ویب پانا فیس بک ٹویٹر او یوٹیوب مندلشه
www.mashalradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو خدرمن اوریدونکو خبری خبرونه په واشنگتن ډی سي څخه غوږی استا او سه هم لکه بلې سیمې څخه یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې په کورما ایجنسی کې ځایی کروندګرو احتجاجونه کړي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کیمیاوي سره باندې چې کوم بندیز لګول شوی دی هغه بندیز دې لری کړي. په سیمه کې د دوی کاشتو کرونده ډیره زیاته اغیزمنه شوې ده. تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
د تیرو څو کالونو راهیسې د حکومت لخوا قبایلي سیمو ته د یوریو اثرې وړلو باندې بندیز لګولو له وجې که یو اړخ ته دغلته مختلف فصلونو پیداوار تر ډیر حده کم شوی نو بل اړخ ته ځایي کروندګرو ته هم درانه مالی زیانونه رسیدلي. د ترهګرۍ ځپلو ځینې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنیو واپسۍ نه پس اوس دغلته د بیا ودانۍ امر شروع کېدو سره ځایي کروندګرو یو ځل بیا خپلې ځمکې د کروندې جوګه جوړولو په کار لاس پورې کړی. خو د خپلې دغه بیا شروع کړی شوي دندې نه زړه پورې ګډې ترلاسه کولو په لاره کې دوی ته لوی خنډ د حکومت لخوا په کیمیایي سرو لګول شوی بندیز دی، کوم چې حکومت او بیا په خاصه توګه امنیتي ادارې ګڼي چې دا د چاودېدونکو موادو په توګه هم استعمالېدای شي. دا چې په کورمه قبایلي سیمه کې دغه بندیز اوس په څلورم کال کې داخل شوی نو ځکه ځایي کروندګرو په پاړه چینار کې د دغې په ضد یوه احتجاجي مظاهره وکړه، کومې ته چې د وینا په مهال د احتجاج کوونکو کروندګرو یوه بیان او ځایي د تاجرانو ټولنې مشر حاجي کمال حسین په ډاګه کړه چې هغوی دغه کیمیایي سرې فقط د کروندې دپاره استعمالوي نه چې د ترهګرۍ دپاره. حاجی کمال حسین زیاته کړه چې د حکومت لخوا لګول شوی بندیز نه پس اوس دغه سر افغانستان نه په غیر قانوني توګه راوړی شي، د کومې چې جنس او معیار هم خنه دی خو به یې د اصل نه هم زیات دي، کوم چې په ځایي کروندګرو اضافي بوج دی او فصل ته هم ډیره فایده نه رسوي. بل اړخ ته د باجوړ قبایلي سیمې کروندګرو هم د دغه بندیز په سمدستي توګه اوچتولو غوښتنه کړې او د دغه کروندګرو په وینا د غنمو تر څنګ د دوی نورو فصلونو چې پکې بیلابیل سبزی هم شامل دي د کیمیایي سرې نشتوالي له وجې متاثره شوي، کومې چې دوی د مالي زیانونو سره مخ کړي. دغه کروندګرو زیاته کړه چې فقط د یو څو کیلومتره په فاصله د خیبر پختونخوا دیر ضلع په زیاتره برخو کې دغه سر استعمالولی شي خو د دیر ضلع سره په پوله د باجوړ علاقو ته د راوړلو اجازه نشي ورکولی. د کرمی او باجوړ په شمول په اورګزی خیبر او مومندو کې هم د یوریا سرې په استعمال بندیز دی او د سیمې کروندګرو د خیبر پختونخوا گورنر نه د دغه بندیز په سمدستي توګه د ختمولو غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو
ویلو نه ډیر خلک منکر اوسیږي. دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر اوسیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر اوسیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. خو د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه بوي ناهید سحر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو عزتمنو اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 12مه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې 8:30، افغانستان کې 8 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12:30 بجې دي. ستاسو قربانه یو زمنزه شهید
او زه نصر کاکر.
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستان نن څلورویشتمه ورځ حمله ګاونډي افغانستان سره په یو اړخیزه توګه خپله پوله تړلې وه. هلته پاکستانی سوداګرو په حکومت ژغ کړی چې زر تر زره د پوله د تجارت او هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه کړي.
کله څنګه چې پر تپتان بارډر د پاکستان قانون دی، زموږ د چمن د شاریان لپاره به همې ولې موږ قبایل یو. په 15 کیلومتره د ویش منډي سمج پراته یي. زموږ د چمن د خلکو لپاره موږ په پاسپورت نه، پراداری یا د خپل شاده کار د ایڈریس پر بنیاد باندې د بارډر پوری ازادي غواړو.
په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي سرشمیرنه کې د سیمې بې کوره شوي خلک دې په خپلو آبایي علاقو کې وشمارل شي.
دې جرګې بنیادی مقصد چې روان مردم شماری چې کومه کومل شر روانه ده، چې کوم آی ڈی پیز دي او کوم خلک به کوره سوي دي، نو هغه ته د آی ڈی پیز خانه په د فارم کې پرېړ دی.
او افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په یو شمېر برخو کې په مځکني عملیاتو او ډرون بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې نونس او د طالبانو یوولس وسلوال وژل سوي دي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
پاکستانی سوداګرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د پوله د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه کړي. نن په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان سوداګرانو ویلي د پولې له تړلو څخه نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت، بلکې له مرکزي ایشیایي هیوادونو سره هم تجارت تړل شوی او تاجرانو ته په میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د پاکستان حکومت له خپل ګاونډي افغانستان سره سرحدي پوله له هغه وروسته تړلې چې وایي په سند او پنجاب کې د ترګرۍ له امله تر سلو زیات کسان وژل سوي او ترګرو د دغه پیښو پلان د پولي اخوا افغانستان کې جوړ کړی و، خو افغانستان د دې تورونو ردونه کوي. د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه له ګاونډي هیواد سره د پولې د تړلو نن څلورویشتمه ورځ وه، خو تېره اونۍ یې یوازې د دوو ورځو لپاره خلاصه کړې وه.
د جنوبي وزیرستان محسود قبایلو نن یوه جرګه کړې ده چې په جرګې کې دوی د حکومت څخه دغه غوښتنه کړې ده چې د 15 نیټې نه چې کوم سرشمیرنې په ټول پاکستان کې پیلېږي، نو په هغې کې دې د بې کوره شوو قبایلو سمه شمیرنې معلومولو لپاره د سرشمیرنې په فارم کې د بې کوره شوو خلکو یا آی ډی پیز یوه جدا خانه جوړه کړي.
په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو به د مارچ د میاشتې له 15 نیټې څخه پیل شي او د امنیت ساتنې لپاره تر 200,000 پورې پوځي عسکر ګمارل شوي دي. نن اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس په وینا کې د اطلاعاتو مرستیالي وزیر مریم اورنګزیب او د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر ویلي په سرشمیرنه کې به ټوله بې کوره سوي خلک هم شمارل کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي چې کچيري په قانون او آئین کې ضروري ترمیم فوري وشي، نو قبایلي علاقې یا فاټا باندې خیبر پختونخوا سره د 15 کالو نه مخکې هم شاملېدل شي. د هیواد یو شخصي تلویزیون سره په مرکه کې سرتاج عزیز ویلي دي چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به د یو آئینی ترمیم په ذریعه عدالتي نظام فاټا پورې وغځول شي.
افغان چارواکي وایي په ختیځ ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان وژلې دي. په عین حال کې هم د ننګرهار ولایت په اچین غنی خیل او خوګیانو کې د وسلوالو په ضد د امریکا په ډرون برید کې ولس د داعش وسلوال او یوولس طالبان وژل سوي.
پرون د شام سرخار کې پر لپسې اخبارګو چاودنو کې د وژل شوو شمیره څلور اویاتانو ته رسیدلې ده او د یو سلو شلو څخه هم زیات نور کسان ژوبل دي. دا شمیره د شام د بشري حقونو نظر ساتونکې ادارې ښودلې ده.
د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو نن د موسل په لویدیځه برخه کې نور هم پرمختګ کړی ترڅو هغه سیمې ونیسي چې لا تر اوسه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. میجر جنرال منان السادی د فرانس خبري ادارې ته ویلي د موسل تر دریو برخو زیاته سیمه د عراقي پوځونو په کنټرول کې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو د ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د امریکایي پارلمان د استخباراتو کمیټې په صدر ډونالډ ټرمپ باندې ځخ کړی چې د دوشنبه تر ورځې پورې دي ثبوتونه ورکړي چې د انتخابي کمپاین په مهال په ټرمپ ټاور کې د هغه ټلیفونونه ثبت شوي دي. د باندې نور تفصیل موږ پوښتلی وو زموږ له همکار محمد اکرام څخه. په تیره خبرونه کې یو ری بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا چې کومه مسله ده دا په ټویټر باندې یو هفته وړاندې هغه وخت شروع شو کله چې صدر ډانلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې وویل چې هغه ته پته لګېدلې ده چې پخوانی صدر باراک اوباما حکم ورکړو چې د ده د ودانۍ کوم ته چې ټرمپ ټاور هم ویل کېږي د هغه د ټلیفونونو ریکارډو کې یعنی د هغه ټلیفونونه ریکارډ کې او دا د امریکای د صدارتي انتخاباتو وړاندې خبره ده. خو ډانلډ ټرمپ د دغه خپلو تورونو په حق لباندې کوم ثبوتونه نو ورکړي. ډانلډ ټرمپ په خپل دغه ټویټر پیغام کې لیکلو چې ټریبل یعنی ډیره بده خبره ده او ماته اوس پته ولګېدله چې اوباما د ټرمپ ټاور د ټلیفونونو ریکارډ کولو حکم ورکړو او دا د صدارتي ګټې وړاندې شویو. د کمیټې چیرمن یعنی د امریکې د کانګرس نمائندګانو د ایوان د استخباراتي چارو د کمیټې چیرمن ډیوین نونز چې د کالیفورنیا سره تعلق لري او په خپل ریپبلیکن هم دی هغه او د بل ملګری ایډم شیف چې دی هم د کمیټ د کالیفورنیا سره تعلق لري او ډیموکرات دی د دوالو ټرمپ ډانلډ ټرمپ ته خط لیږل دي چې هغه د وایر ټیپینګ یا د ټلیفوني خبرو ریکارډ کولو چې کوم تورونه دي د هغې سره ثبوتونه وړاندې کی. د صدر باراک اوباما پخوانی صدر باراک اوباما ویان د ډانلډ ټرمپ دغه تورونه دروغ ګرځولی دي. د هغې وروسته ډانلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام باندې په دې اړه باندې سندي ویلي. خو د امریکې د قانون تر مخه یو صدر د چا د ټلیفونونو ریکارډ کولو حکم نشي ورکولی. هغه به د یو وفاقي جج نه د دې منظوري اخلي او وفاقي جج ته به هغه پوره ثبوتونه ښکاره کوي. هغې دپاره به یو بنیاد وړاندې کوي چې ولې د چا د یو امریکایي تن ټلیفونونو د څارنه وشي یا هغه دې ریکارډ کړی شي. او دا به په یو داسې وخت باندې دا مسله نوره هم مخې ته راغلې ده چې د روس د امریکې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د دې پلټنې هم روانې دي او دا په داسې حال باندې چې د ډانلډ ټرمپ مرستیالانو باندې تورونه دي چې د روسي چارواکو سره یې اړیکې وي.
محمد اکرم که دا راته ووایسه چې صدر ټرمپ په هیواد کې شپږ څلوېښت حکومتي څارنوالان هم له خپلو څوکیو څخه لرې کړي دي.
یقینا دا د امریکې په تاریخ کې دا د معمول خبره وي چې کله یو نوی صدر راشي نو هغه د تیر صدر لخوا ټاکل شوي پراسیکیوټرز یا حکومتي وکیلان اکثر د خپلو څوکونه لري کې. خو دلته څېړنکاران وایي چې دا ځل کوم دغه فیصله شوې ده نو دومره په سمدستي توګه باندې په دومره غټه شمیره کې سرکاري وکیلان د خپلو څوکونه نه دي لري کړی شوي ځکه چې یو ترانزیشن وي په طریقه یا په مزه مزه سره د یو سرکاري وکیل نه بل سرکاري وکیل ته دغه هر څه انتقال کیږي. او په دې کې بیا د ټولو غټ چې کوم مهم خبر دی هغه د نیویارک یو اٹارنی یا حکم سرکاری وکیل دے دا ہگنم پریٹ پرارا دے ہگو د خپل سوکھئی نا دا استعفی ورکولو نا انکار کړو د ہگی ورستو دے د خپل سوکھئی نا په زور باندې لری کړل شوی نه د استعفی غسل شوی دی فایر کړل شوی دی د هغه شپک سلويخت سرکاري وکیلانو نه یو چې ډانل ټرمپ ته استعفی غوښتل و نور ټولو استعفاګانې ورکړلې خو د نو ورکړلې او د تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې د ولې د دنه د استعفی نه ورکوله او بیا ته بیا د پخپل د خپل څوکې نه لری کړل شو ځکه چې داسې په امریکایي میډیا کې راغلي دي چې کوم وخت کې ډانلډ ټرمپ انتخابات وګټل نو د هغې وروسته د ته ویلي وو چې دی به د خپلې څوکۍ نه نه لرې کوي. تر اوسه پورې د وایټ هاوس لخوا هم په دې باندې کوم بیان نه دی راغلی چې دی ولې لرې کړی شوی دی. او براره د وال سټریټ یا د امریکې چې د کاروبار کم کاروباري مرکز دی په هغې کې د های پروفایل یعنی د اعلی کچې چارواکو ادارو خلاف د پلټنې هم کولې نو په داسې حالاتو کې د هغه د خپل څوکۍ نه لرې کول په دې باندې خلک لکشان حیران دي.
ډیره مننه کور ودان.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کلر منوریدونکو خبرې خبرونه په واشنگټن ډی سی څخه واجی استا. اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ولور چې په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو به د مارچ د میاشتې له 15 نیټې څخه پیل سي او د امنیت ساتنې لپاره تر 200,000 پورې پوځي عسکر ګمارل سوي دي. دا خبرې نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو مرستیالي مرکزي وزیر مریم اورنګزیب او د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر کړي دي. تفصیل مو پوښتلی په تیره خبرونه کې د ډیو ریډیو له خبریال الیاس خان څخه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
مردم شماری با دا 15 مارچ نا تر 15 اپریل پورې پړوم بي پړاو کې او دویم پړاو کې بیا 15 اپریل نا 15 مئی پورې کېږي. او د مرستیالي وزیر دغه وینا وا چې د لپاره مکمل تنظیمات شوي دي چې کم 1,03,000 نه زیات چې کم په دې مردم شماری کې به سیویلین یا استادان یا نور عمله برخه اخلي د غي برابر تربیه شوي ده. دا یو آئینی ذمہواری ده کم چې د حکومت تر سره کوي باید چې په دې کې تقریبا 19 کاله فرق راغلی دی. دا آئین لاندې هر 10 کاله بعد مردم شماری او خانه شماری په کار وي. او اخیری مردم شماری 15 په پاکستان کې په 1998 کې شوی و او اوس دا تقریبا 19 ساله رستو کیږي. خو بیا هم د دې د ویناوا چې د مردم شماری کې و هر رنګه د دې ترانسپیرنت او صحیح کېدو د پر هڅې شوی دي او دا برابر د دې هر سړي اندراج بکیږي. او پړم بیزل په دې کې چې کم دی چې کم د دواړو هوادونو د چا شهریت وي دا غوي اندراج به هم کیږي د پاکستانی وګړو د غرنګ چې کم هجرا ګاندي او خصوصي خلک دي دا غوي د پر جلا جلا خانه په دې فارم کې جوړ کړی شوی دي. د غرنګ بې کور خلک چې کم دي په پاکستان کې دا غوي په مکمل ډیټا را غونډول کیږي. او چې کم د مختلف اپریشنونو نه بے درک خلق دی خاص کر قبائلی سیمو کې آئی ڈی پیز دی دا هغه به هم په دې مردم شماره کې شامل ول کیږي. د غرنګ د دې دا هم وینا وا چې کم غلط انفارمیشن په دې کې سوکور کې نو د هغه د پاره شپږ میاشتو د بند او د 50,000 روپۍ جرمانه به هغه ورکوي. د غرنګ د پرستالي وزیر دغه هم وینا وا چې څنګه ما اوران دی وې نو دې د پاره هر رنګ تنظیمات شوی دي. او د سره سره چې کوم ڈی جی ایس پی آر دی میجر عبدالغفور هغه هم په دې موجود او دغه دا وینا وا چې 13 مردم شماری په یو فیس کې شوی و خو دا ځل چونکی آرمی والا اویلیبل نو نو ځکه په دا په دوه فیزونو کې کیږي پړاو کیږي. او دې د پاره د پوز لخوا هم پوره پوره تنظیمات شوی دي او تقریبا 2,00,000 پوزي عسكر چې کوم دی هغه به د دې عملی مرسته کوي او د لاین آرډر او نور چې سرنګ د دوی مرستې وی هغه کې په برابر کومک دوی ته ورکوي او دغه هم ویناو چې دا امکان شته چې بعضی شر پسند یا چې کم ترهګر دي هغه پدې اثر پدې باندې خپل اثر وغورځوي پدې مردم شمارې باندې خو مونږ به د دین رستوکی ګونه او دا په مکمل توګه خپل دغه تر سو مکمل کوو به او د عوامو نه هم خواسته کړو چې هغه دې پدې کې هم پوره پوره برخه والی او چې سرنګ دوی ته د کومک ضرورت هغه دې هم دوی ته ورکي.
الیاس خان صاحب د قبایلی سیمو څخه په لکونو خلک بے کور دي او هم دارنګ په بلوچستان کې هم د عملیاتو له امله خلک بے کور دي. د دغه بے کور خلکو یعنی د په نورو برخو کې پراته دي د هغوی د سرشمیرنې په اړه څنګه تفصیل ورکړي چې آیا هغه به هم چیرې کوم برخو کې چې دی پراته دي هلته به دوی اندراج کیږي یا بیا په خپلو سیمو کې؟
اجی کاکر صاحب دا سوال اومد مرستیالی وزیر نه او شونه د هغه اومد دغه ویناوا چې کم خلک تقریبا دوی خدا وایي چې 80% پورې به کور خلک خپل کورونه تتلی دي دا غوی دغه عمل به اوم خپل علاقو کې تر سره کیږي او چې کم اوس هم په کیمپونو کې پراتی دي زې پځه دا غوی اندراج به هم هل تک کول شي ال ته چې ته کم کارډونه ملو شي دي دا غې په مطابق په د دوی اندراج کیږي نو دغه رنګ چې یو کس به هم په دې مردم شمارای کې د شمیرې نه نه پاتې کیږي او په مکمل توګه به د هر کور د هر کس برابر شمیره کول کیږي.
او په دې اړه څه ویل دي چې په تیر وختونو کې په سرشمیرنه کې زیاتره وخت د یو سیمې آبادی ډیره زیاته وی هم په خپل د وزیرستانونو خبره بو کو د شمالي او د جنوبي چې آبادی ډیره زیاته ده خو په سرشمیرنه کې لیکل شوی نه ده د دې د یقین کول لپاره چې هر څوک باید رجستر شي دا غنو ملکل شي څه اقدام یا څه داسې وړاندیزونه ستا د مرکزی حکومت سره؟
جی کاکر صاحب بالکل دغه چې کوم مسائل دي دا په تیرو مردم شماریانو کې هم مخې ته راغلي دي خو په دې هړه باندې دوی اوس دا دعوه کوي چې دا به ډېره ترانسپیرنت او فیر به وي او دې کې یو ټول فری نادر کومک په هم دوی ته حاصل وي او چې سره کم غلط انفارمیشن به که څوک ورکوي نو د نادرانه به هغوی د دې پخلی کوي او څنګه چې وړاندې مونږ وي هغوی ته په جرمانه او سزا ورکول کیږي او هڅه به دغه کیږي چې څومره آبادی ده دا غې په بنیاد برابر د دې شمیره وکړل شي چې دغه رنګ څنګه چې مردم شماري نه صرف د مل د پاره بلکې د ټولنې او د ټولو د پاره زیاته مهمه وي دا صرف د سرونو هغه شمیرو عمل نه وي بلکې د دې په بنیاد کو کتل شي نو د ملک راتلونکي اقتصادي یا سماجی پالیسیانه جوړيږي او دغه رنګ چې څومره دغه خلکو ته بیا د خوراک ضرورت دی د سپټالونو د سکولونو د سړکونو یا د دې د روزګار دغه رنګ په قومي اسمبلی کې صوبایي اسمبلی کې بعد دغه چوکۍ زیاتې کې د مختلف صوبو دغه رنګ چې فیډرل ګورنمنت کې څومره کوټه ده د صوبو هغه کې به زیاتوال راځي نو دا یو ډیر مهم عمل دی او دوی دغه خواست وکړو چې په دې کې د عوام هم بھرپور برخه واخلي او دا مکمل چې د پاکستان څومره آبادی ده هغه چې مخه تراشي چې دغه په بنیاد باندې بیا فیوچر کې یا مستقبل کې چې کوم منصوبه بندیانه جوړیږي چې هغه موږ جوړ کړو.
ډیر مننه الیاس خان صاحب کور ودان.
مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
نو زه تمنو ویدوم کو خبری خبرونه لا دوام لري. زو د افغانستان ولور ته چې د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د داعش وسلوالو دوه مهم قومندانان وژل شوې دي. په ختیز کې افغان چارواکو ویلي دي چې وژل شوی یو تن مولوی عبدالقیوم چې په شاهین خراساني مشهور دی نږدې څلور میاشتې وړاندې د پلازمینې کابل په دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنایی په لاریون د خونړۍ ځانمرګي برید تنظیمونکی و. په دې هکله نور تفصیل یې تاسو ته حکمل روان د کابل څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل دی د مزنګ په څلور لارې کې د جنوبي شیروشنایي په لاریون د زنمرګ بریډ پلان کوونکی عبدالقیوم چې په شاهین خراسانی مشهور دی د هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیانی له ډیوې سره په خبرو کې وویل د دیش وسلوالو دغه لوی قمندان د زنمرګ بریډ کوونکو لپاره د کسانو په روزنه کې ځانګړی مهارت درلود او د دیش وسلوالو د 200 کسانو مشری هم پر غاړه درلوده.
نگرهار ولایت د چین ولسوالۍ په مرکز تاسو کې دلی امنیت ځانګړو عملیاتو پر مهال د دایش ډلې د خراساني قانون مشاور قماندان له یو بل قماندان سره وژل شوي دي. دوی د ځانمرګ بریدګرو روزنه تر لاسن درلوده. همدارنګه په کابل کې د مزن په سیمه کې ترسره شوي برید رهبري درلوده.
د ننګرهار ولی ویان زیاته کړه په دغو عملیاتو کې د دیش وسلوالو یو بل نامتو قماندان چې فاروق نمیږي هم وژل شوی دی. دیش وسلوالو تر دې دمه د یادو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په یو بل ریپورټ کې افغان چارواکو ویلي د ننګرهار په کوټ چین خوګیاڼۍ او غنیخیلو ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي عملیاتو کې 12 تنه دیش وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان شیریناغا فکري له ډیوې سره په خبرو کې داسې و ویل.
په سلیر وساته کې په ننګرهار ولایت کې په خوګیاڼۍ کوټ او اچین ولسوالۍ هوایي او ځمکنۍ عملیات ترسره شوی دی. په نتیجه کې په هوایي ضرباتو کې 12 تنه داعش تروریستي ډلې په کوټ په چراغام او چین سیمه کې وژل شوي دي.
فکری هم در از زیات کړه د غنیخیل ولسوالۍ د مارکوا په سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټ بریدونه کړي چې سیمه ته د تازه دمو سرتیرو پر رسیدو سره د مخالفینو بریدونه پوښا تمبولي او ګڼه مرګ ژوبلې مخالفینو ته وراړولې ده. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت له مقامه په یو تازه بیان کې ویل شوي چې د مارکوا په سیمه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 12 تنه وسلوال طالبان او 6 تنه افغان سرتیري وژل شوي او یو افغان سرتیری ټپي شوی دی. خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي وسلوالو یې د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په وینا یې د سیمه ییزو پولیسو یوه امنیتي پوسته یې نیولې او د 8 سیمه ییزو پولیسو د وژلو ادعا یې هم کړې. خو افغان چارواکو دا څرګندونې رد کړې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دا قدرمن اوریدونکو، پاکستانی مطبوعات وایي چې پاکستان حکومت د 40 ارب ډالرو له تجارتي خسارې سره مخ دی. په دې باب زموږ خبریال ریاض حسین په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سرکاری شماریاتو د شمیرې مطابق دغه خساره 40.25 بلین ډالر مخې ته راځي چې د روان مالی کال 2014 او 2019 اتم میاشتو کې په ریکارډ سطح باندې زیاته شوې ده. په دې حقله د اقتصادي امورو ماهر پروفیسر زلاکت خان وایي چې بنیادی وجوهات پاکستانی برآمداتو کې کمی او په درآمداتو انحصار زیات شوی دی.
خساری د واقعي دو بنیادی وجه چې کوم ده نو هغه د مشینری امپورټ دی. دا ور چې کوم دی او کوم شی د پاور شارټیج د وجه نه دی. پاور کرایسیس کله پوری مونږه دا ختم کړی نه وی، مونږه به دا زمونږه پیداوار به د اکونومی کم وزه کارخانو د پاره بجلی کې ضروری دی، هغه مونږه سره کمې دی. دا یورپین یونیا جی پلس هغه فیسیلیټیز ملو شی او دغه نو هغه مونږه دا خپل ټارګټ او دغه چیو نه کړی شو.
تیر کال 2015 او 2014 مالی کال د اتم اشتو په مقابله کې د دغه تجارتی خساري زیاتوالي 15% مخې ته راځي. خو د حکومت له طرفه روان کال تجارتی برآمداتو هدف 53% ایښودل شوی و چې تقریبا 15 بلین ډالر جوړیږي. خو ماهرین وایي چې حکومت خپل برآمدي هدف ترلاسه کولو کې ناکامه سره مخ دی. د څېړنو مطابق په کال 2001 کې د پاکستان تجارتی خساره 1.25 بلین ډالر وه، خو په کال 2014 او 2015 کې دغه خساره 2.15 بلین ډالر ترسیدلی ده. او د دې ترڅنګ د پاکستان د درآمداتو یا امپورټ بل 15.8 بلین ډالر دی، خو یو کال پس په دې کې 2.8 بلین ډالر اضافه سره 80% زیاتوالی راغلی دی، او ماهرین یې سرګندوي چې دغه تجارتي خساره به روان مالی کال اخر ته 38 بلین ډالر ته ورسیږي. د سرکاري شمیرې مطابق پاکستانی برآمدات په 13 میاشتو کې 3.9% راکم شوي دي چې مالیت یې 14.3 بلین ډالر مخې ته راځي. خو پروفیسر زلاکت خان وایي چې د برآمداتو د راکمېدو وجوهات یو اړخ که په پیداواري صلاحیت کې کمی مخې ته راځي، خو بل خوا په ملک کې د نیغ په نیغه سرمایه کاری نه کېدو په وجه باندې هم مشکلات را وړاندې کیږي.
تحصیلاتی زر یاد اگر چی کم دی کتا سو گوری آفیشل چینلز باندی نرازی اگر پا ہونڈا پا ذریعہ باندی رازی حکومت چی کم دی نو پا آغی باندی سکر کی پرٹکڑی دی دیتا ہو گوری چی یار دا پروڈکٹیو چینلز باندی دا پیسی دا بہار نرازی دا آغی پا دیرہ فائدی پر آہی راز انویسمنٹ چی ڈی سی پیک سر چی کم نا 46 بلین ڈالرز برازی نو دی سر اگر پا کام دی چی زمونگ انویسمنٹ سیوا شی بجائے دی چی زمونگ کمی دی ڈائریکٹ انویسمنٹ دا کمی دو یو دیرہ غٹا وجہ چی کم دی نو آغا زمونگ دا سیکیورٹی صورت حال ہم پا ملک دی ورلڈ بینک نمائندہ یا دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نمائندہ ڈگر چکم نمائندہ گان راجی مونگا پاکستانی حکام سر میٹنگ کی اگی نے اسلام آباد تراجی نہ کراچی تراجی اگی وہ مونگ سر تاسو میٹنگ پر دو بینک ہو گئی.
د پاکستان وزیر اعظم د ملک دننه د کارخانه دارو د پاره د 1.3 بلین روپو د سبسیډي ورکولو اعلان هم کړی دی، خو دا بدراتلونکي جون د میاشتې کال 2013 نه عملي کیږي. ماهرین وایي چې تر کومه پورې پاکستان په خپل برآمداتو کې زیاتوالی نوي راوستي، تر هغې پورې حکومت به په بهرني مالی امدادي ادارو باندې انحصار کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
رانو خدر من اوریدونکو د خبری خبرونی په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوي یو ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای ګرځند سفیر ډیوډ سپرسټین ویلي دي چې په ګرد دنیا کې د مختلفو مذهبي فرقو ترمنځ مذهبي ملګرتیا د کرکې، شر، فساد او د ناانصافو خلاف یو ډیر اثرناک اوزار دی. دا سوچ د اغو ملکونو په حواله ډیر صحیح دی کوم چې فرقیز او مذهبي فساد بد بد ځپلی دي. د مثال په توګه په کینیا کې چې کله یو ټوپکمار چې غالباً د الشباب جنګیالی و د کال 2015 په دسمبر کې یو بس ته ورختو او په بس کې ناستو خلکو ته حکم وکړو چې عیسایان او مسلمانان بیل بیل شي، نو د بس د ډرایور په قول بس کې ناستو مسلمانانو د خپلو عیسایي ملګرو سورلونه د بیلیدونه انکار وکړو. دوی دغه ټوپکمار ته وویل چې یا خو به مونږ ټول اولی او یا به چاته هم سنه وایې. په دغه پیښه کې یو مسلمان سلا فرح د خپلو عیسایي ملګرو سورلو د بچ کولو دپاره د هغوی مخې ته ودرېدو او په ګولۍ ولګېدو، وروستو ده په اسپتال کې سا ورکړله. د حق رسیدلي سلا فرح ورور عبدالرشید میډیا ته وویي، زه امید کوم چې د سلا فرح په قائم کړي مثال به د کینیا د خلکو د یوې ګوندۍ په حیثیت کې د جون تیرولو په لوري ډاډګیرنه وشي او دا شان به خپلو کې مذهبي روغ رغبت هم وده ومني. په اسرائیل کې د تعلیم په ذریعه د مذهبونو ترمنځ د امن ساتلو مثالونه ډیر دي. په دې لړ کې جافا کې په تبیتا کول کې یا د هینډ سکولونو د سلسله په سکس هینډ نومي سکول کې یهودیانو، مسلمانانو، دروز او عیسائی طالب علمانو ته یو ځای تعلیم ورکولی شي. په ترکی کې د یونان نه ورغلي لږ شمیر زوړخیال عیسایان او د نورو مذهبونو منونکي یو عیسائی مذهبي دستوره کې په ګډه سره شریک شول. د دغه دستوري مشري د عیسائی زوړخیال فرقي عالمی مشر کولا. د ترکی په ازمیر خار کې د اوبو دمولو عیسائی دستوره هم اوس شوی ده. دا په کال 1922 کې د ترکی او د یونان ترمنځ د جنگ ختمېدو نه پس وړومبی دستوره وه. اگر که ازمیر کې د یونان کونسل خانی په کال 2006 کې د یوې دستوري بندوبست کړی و، خو دا ړومبی ځل و چې د ترکی حکومت د دې قسم دستوري نه یوازې منظوري ورکړله، ولې د دې د نمانځلو بندوبستونه یې هم وکړل. په دغه موقع ازمیر کې د زوړخیاله عیسائی فرقې زنانه سکترې ټینا سموګلو وویل چې نن ورځ دلته یوه ډیره تاریخي ورځ ده او موږ د مقامی حاکمانو او د عیسائی خانقاه ډیر شکرګزار یو چې د دې ورځې نمانځلې ممکن کړل. د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ په بابله د امریکی ګرځند سفیر ډیوډ سپلسټین په اخر کې وی چې د خپل هم مذهب د ملګرتیانه علاوه د نورو عقیدو د منونکو په مرسته کې خبره کولو کې لوی طاقت وی. کله چې يهوديان د عیسایانو د پاره، عیسایان د بود مت منونکو د پاره، او هندوان د مسلمانانو د پاره، او مسلمانان د لا مذهب خلکو په مرسته کې خبرو کی، نو اله ورته د دې طاقت احساس کیږي. کله چې مونږ ټول دا خبره اومنو چې مونږ کې یو تن په خپل مذهب او عقیده عمل کولو کې آزاد نه دی، نو بیا وګڼئ چې مونږ کې څوک هم آزاد نه دی.
درنو خطرمنو اوریدونکو، د خبری خپرونې وروسته به تاسو د ناهید زهر سره د پښتانه ستوري کوم چې خپرونه ده هغه به اوري. میلمانه به هم وي او تاسو هم پکې ګډون کولی شئ. نو زموږ سره اوسئ، په څو شیبو کې به بیرته راځو او تاسو ته به د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو.